طالبان وایي له ایراني چارواکو سره یې له بېلابېلو لارو تماس نیولی او هلته یې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند په اړه خپلې اندېښنې ورسره شریکې کړې دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولوي حنفي چې په عین حال کې د کډوالو او راستنېدونکو چارو ته د رسېدو د کمیسیون مشري هم کوي، په کابل کې وویل چې دوی د ایران نه دغه وروستۍ څپې د اجباري استلو اندېښمن کړي دي. هغه وویل هغه کډوال چې له ایران نه راستنېږي له ګڼو ستونزو او مشکلاتو سره مخ شوي دي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د بیرته راستنېدونکو چارو وزیر د ایران له سفیر سره کتلي دي او له هغه سره یې په خپله خوښه او داوطلبه توګه د افغان کډوالو پر راستنېدو ټینګار کړی دی. اخوا د ناروی د کډوالو شورا خبرداري ورکړه چې د ایران له لوري د افغان کډوالو په جبري استلو کې د راغلي زیاتوالي له امله د افغانستان د بشري مرستو سیستم په دې شمیر راستنیدونکو ته د بیړنیو مرستو د برابرولو چمتووالی نه لري. د شورا د پنځشنبه په ورځ په یو ریپورت کې وویل یوازې سکل تر دې د مل ایران څخه څه باندې 1 میلیون افغانان بیرته هیواد ته ستانه شوي چې هغه 450 زره کسان چې په همدې موده کې له پاکستان څخه ایستل شوي پکې نه دي شامل. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ د شمیرو له مخې د جون له 13 نیټې وروسته د ایران نه د افغانانو د راستنېدو چټکوالی زیات شوی او د جولای په لومړۍ نیټه تر 2 زره ډیر کسان یوازې په یوه ورځ ثبت شوي دي. یوناما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی هدف یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر پر هغه نوی لارښود اندېښنه ښودلې چې طالبان رسنیو ته ورکړي. په دې لارښود کې طالبان رسنیو ته امر کړی چې سیاسي بحثونه او د دغو بحثونو د میلبلو نوملړ باید له خپرېدو مخکې د طالبان لخوا تایید شي. یوناما نن پر خپل ایکس پاڼه په یوه اعلامیه کې ویلي د لارښود پر سیاسي بحثونو له وړاندې شته محدودیتونو ته رسمي بڼه ورکوي. په اعلامیه کې راغلي چې دا نوی لارښود به د رسنیو او خبریالانو ترمنځ د ویرې او ځان سانسور فضا نوره هم پراخه کړي. یاد لارښود شاوخوا 2 اونۍ مخکې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا په کابل کې د یو شمېر رسنیزو مسؤلینو سره په یوه غونډه کې شریک شو. په دغه لارښود کې راغلي چې سیاسي بحثونه باید د اسلام د دین د اصولو، ملي ارزښتونو او د طالبانو د حکومت له تګلارو سره سم وي. په دغه لارښود کې دا هم ویل شوي چې شنونکي او خبریالان باید د طالبانو د مشر ملا هیبت الله په اړه د خبرو پر مهال هغه ته امیر المؤمنین ووایي او د طالبانو حکومت ته باید د افغانستان اسلامي امارت ووایي. دا پاکستان پولیسو یو 1947 کسان چې یو ویای بهرنی وګړي دي د ټاګي برګي په تور له یو ټلیفوني مرکز څخه نیولې دي. دا دغه هواد د سایبری جرمونو ملي تحقیقاتي ادارې د پنځشنبه په ورځ په یو اعلان کې ویلي چې دا مرکز په چې دې مرکز خلک تیرېستل او د چل ولې ترې پیسې ټولولې. اداره زیاته کړې چې دا شبکه د پاکستان په ختیځ صنعتي ښار فیصل آباد کې فعاله وه. د نیول شوو کسانو له ډلې 8 تنه پاکستانیان، 3 تنه چینایان او پاتې نور د نایجیریا، فلیپین، سریلانکا، بنګلادیش، زیمبابوي او میانمار وګړي خودل شوي دي. ویل کېږي چې پکې 3 ښځې هم شامل دي. د پولیسو د یو ریپورت کاپی ښیي چې قربانیانو په پیل کې د لږې پانګونې په بدل کې یوه اندازه ګټه ترلاسه کوله، خو وروسته هڅه ویل کېدل چې نورې ذاتي پیسې هم پانګونه کړي او هغه ترې لاندې کېدلې. دا خبر
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ملګری
ملتونه زما په نظر کې کوي بل آزادي رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلام ستړي مشه، میکروفون ساسه پروګرام ته مو زفرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان په راتلونکو 2 ورځو کې په ټول افغانستان کې د تودوخې د سخت څپې خبرداری ورکړی دی. د سازمان پر خپل فیسبوک پاڼې په یو بیان کې ویلي دي چې احتمال لري د افغانستان جنوب، ختیځ او شمال ختیځ سیمې ډېر ژر له 45 درجې پورته تودوخه تجربه کړي، خو په دغومره تودوخه هوا کې یا په دومره لوړه درجه هوا کې څنګه خلک کولای شي ځانونه له ناروغۍ وساتي، کم ډول خواړه وخوري، څومره اوبه وڅکي او همدارنګه څه کولای شي چې د دغه توتې هوا پولاندې سنونه سیف و ساتی او دوی ناروغان نشی. بل پلاو بیا د خوړو نړیوال سازمان پور کړی و چې د هوا په ګرمېدو سره ماشومان په ځانګړي توګه باندې په بېلابېلو ساري ناروغیو وخت شوي دي. په دې موضوعاتو نن په پروګرام کې خبرې کوو. اوریدونکو میلمانه مره سره شته، ډاکټر صاحبان مو راغوښتې دي. تاسو هم کولای شئ چې خبرونې ته زنګ ووایئ، خو مخکې له دې نه چې میلمنو ته ورشو، زه په دې اړه یو راپور اورو بیرته راګرځو.
په افغانستان کې د تودوخې د سختې څپې په اړه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان اف ای او له خبرداري سره سم د دې هیواد یو شمیر سیمو اوسیدونکو وایي د ګرمۍ په دې سخت موسم کې د برېښنا د کمښت ستونزه ډېره شوې ده. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا د کمښت لامل نشي کولای له یخچال یا ایرکنډیشن او پکی په ګډون له نورو امکاناتو ګټه واخلي. د کابل د لسمې ناحیې وی اوسیدونکي راحل ازادي راډیو ته وویل
په ګرمه هوا کې پکې او یخچال ته اړتیا لرو، خو دا چې برېښنا ډېره کمه ده او معمولا نوې د ورځې په اوسط ډول 3 یا 4 ساعته برېښنا لرو. زه چې جامې ګنډون کې اخیاته یم او د جامو ګنډلو ماشین مې هم برېښنایی دی، نو د ورځې 2 یا 3 ساعته کار کولی شم. نور مو برېښنا نه وي،
د کابل د 15 ناحیې اوسیدونکي مریم ازادي راډیو ته وویل
له 4 ورځو راهیسې د برقونو کوم پرچاوي چې د غرب ډېره شوې ده. تقریبا د ورځې په اوږدو کې اصلا برق نه وي، او د شپې لخوا هم 2 ساعته یو نیمه شپه برقونه قطع کیږي. مشکلات زیات دي، ستونزې زیاتې دي.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ویل
نو د برقونو ستونزې شته دي. دولتي برقونه ډېر راځي، ګرمي زیاته ده، همدارنګ د برق د نشتون له وجې او د لولو پرچاوي له وجې نو په ښارونو کې د یخ او د واورې هغه فابریکې هم خرابې شوي دي، او په درو شکل کار نه کوي. کار کې دومره واوره تولیدوي چې هغه د ننګرهار د ولسونو د استفادې وړ نه ګرځي.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو د اوسیدونکو په داسې حال کې د اوړي په موسم کې د برېښنا د کمښت لامل شکایت کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان اف ای او په راتلونکو 4 ورځو کې د اوس په پرتله د تودوخې په درجه کې له 2 تر 10 د زیاتېدو او د تودوخې د سختې څپې خبرداري ورکړې. دغه ادارې پرون د جون 24 په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي تمه ده چې د راتلونکي جولای له لومړۍ تر 3 نیټې د افغانستان په جنوب، ختیځ او شمالي سیمو کې د تودوخې درجه د سانتیګراد له 15 درجو هم لوړ شي. اف ای او خبرداري ورکړې چې د تودوخې دا څپه کولای شي د انسانانو په ګډون څاروي او نباتات هم له روغتیايي ستونزو سره مخ کړي. دغه ادارې سپارښتنه کړې چې د ګرمۍ په موسم کې باید خلک کافي اوبه وڅښي، کورنۍ باید ناروغانو، میندوارو مېرمنو، ماشومانو او لویانو ته پاملرنه وکړي، په خلاصه فضا کې له اوږدو کارونو ډډه وکړي او دغه راز څارویو ته پوره اوبه ورکړي او په سویري لرونکو ځایونو کې وساتي. دا په داسې حال کې ده چې لاله وړاندې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سانتیګریډ په کچه د تودوخې د درجې د لوړېدو خبرونه ورکول شوي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د ویبپاڼې له معلوماتو پر بنسټ نن 4 شنبه د جون 15 په هلمند، نیمروز او فراه کې د تودوخې درجه 15°C، په کندهار کې 24°C، په بلخ او ننګرهار کې 22°C، په کندوز کې 21°C او د کابل د تودوخې درجه 5°C اټکل شوي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د افغانستان د برېښنا شرکت پرون د جون 24 په خپل اکسپان اعلان کړی چې د برېښنا د ستونزې د حل په هدف د ترخیلو د حرارتي برېښنا فابریکه چې د 115 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري فعاله کړې ده. د دې شرکت عملیاتي مرستیال احمد وای سرګند ویلي د ګرمۍ موسم ته په کتو د دې فابریکې په فعالیدو سره به د برېښنا ملي شبکې ته 80 میگاواټه برېښنا ورزیاته شي. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د تودوخې د زیاتېدو سره د ساري او موسمي ناروغیو د زیاتېدو راپورونه هم ورکول شوي. د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او تازه ویلي چې په 13 میاشت کې د سینه بغل له 9.5 زره ډېرې، د شری له 2.5 زره ډېرې، نږدې 1.5 زره د ملاریا او شاوخوا 1.5 زره د اسالاتو پیښې ثبت کړي. له دې وړاندې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د هوا د ګرمېدو سره سمې ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي.
په راپور کې مواردل چې د خوړو او کرنې نړیوال سازمان په افغانستان کې پراتلونکو 4 ورځو کې د تودوخې درجه د لوړېدو خبرداري ورکړی و، خو دا چې په دې توده هوا کې څنګه ځانونه ساتلی شو، څه باید وخورو او څه باید وکړو.